سلام، سیارزیو هستم و برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. در این برنامه روی چگونگی تعامل سازمان ملل متحد با وضعیت در افغانستان بحث می‌کنیم. چنانچه آگاه هستید، دومین نشست مشورتی سازمان ملل متحد درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر برگزار میشه. در این نشست نمایندگان ویژه شماری از کشورها برای افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگان زنان و نهادهای مدنی حضور خواهند داشت. در میان واکنش‌ها در برابر برگزاری این نشست، شمار از زنان معترض افغان خواستار تحریم آن شدند. نگرانی مخالفان نشست و دهه امکان مشروعیت بخشیده شدن به طالبان در این نشست است. طالبان گفتند که در این نشست دعوت شدند، اما هنوز در مورد اعزام هیئت تصمیم نهایی را نگرفتند. اما سازمان ملل متحد در مورد دعوت شدن نمایندگان طالبان هنوز به گونه رسمی چیزی نگفتند. در این بحث مهمانان ما مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوینز از دوبلن در جمهوری آیرلند، و مفتی حمدالله سمیم، آگاه مسائل سیاسی از کابل، از طریق اسکایپ با ما خواهند بود. به هر دویتان خوش آمدید میگم. برنامه 30 دقیقه است، امیدوار هستم کوتاه صحبت بکنیم و فرصت بر هر کدام شما مساعد شود. سوال اول از آقای سمپل میپرسیم، آیا به فکر شما نشست دوحه در واقع راه را برای مشروعیت بخشیدن حکومت طالبان باز می کند یا خیر؟
فکر نمی کنم. و قطعا اونی که اراده از ملل متحد نیست، اما اونها اطمان اراده دارن که یک را با طالبان نشان بدن، امرایشان اگر اشتراک کنن، مشور کنن که چی کار باید بکنن که مناسبات افغانستان کتی جهان نرمال شود. ای کاملا تفاوت داره از برسمیت شناختن. او سوال هم مطرح میشه که آیا طالبان حاضر هستن که او شرایط که آدم پیش بینی کرده میتونه را قبول کنن یا نه. در صورت که اونا قبول کنن، نه نیکه مناسبات افغانستان کتی جامعه جهانی نیکه نرمال میشه، نه نیکه امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته میشه.
تشکر. مفتی صاحب، سال دوم مربوط شما میشه، البته جزء اولش امیست. آیا فکر میکنین که اگر طالبان در نشست دوحه اشتراک بکنن، به نحوه برشان این نشست مشروعیت میبخشه؟ یک، آیا اشتراک بکنن یا خیر، نظر شما چیست؟ دو، فکر میکنین طالبان از دعوت ممکن و یا هم اشتراک گروه های مخالفشان در این نشست نگران و هراسمند هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او قدرمن مثال دونکو را بستو ستاسو د سوال برخه ته دغه ایجنډا پروسه پر د دغه ناشته هغه واضح سوی نه ده، او امارت اسلامی هغه په خپل خبرو کې غوښتنه کړې ده چې باید دغه ناشته ایجنډا واضح شي، له هغه وروسته به بیا شرکت وکړي. نو زما په نظر باندې چې دا د افغانستان په اړه چې څونې ناستې شوي دي، هغو تر اوسه داسې مثبته نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم دا یو ضرورت ته ناستې به کېږي. خو داسې د دوحې ناستې به نتیجه ورکړي که به نه کې ور، دا به وروسته ورته ګورو. خو یوه مهمه خبره په دې کې دا ده، تر اوسه د دې ناستې ایجنډا معلومه نه ده چې دا ناستې په څه باره کې به کېږي. مهمه ایجنډا دې شوي او دو معلومه نه ده چې دغه ته به دعوت کسان څوک ورغوښتل کېږي. مثلا مدني فعالان ښودل شوي دي چې د هغو نومان به څوم ځینه وي. نو
متاسفانه تماس با سمیم صاحب از طریق اسکایپ به شکلی که دلپسند باشه نیست. امیدوار هستم که مشکل تکنیکی رفع شود. ما بحث با آقای سمپل ادامه میتونم. یک بحث کلی، امکان حضور مخالفان طالبا در نشست دو هست، اما جنجال کلان یا سوال کلان آقای سمپلی است که چرا مخالفان چه نظامی و یا همچه سیاسی طالبا پس از گذشت نزدیک به 3 سال تا امروز نتانستن یک روایت واحد، یک جبهه واحد در مقابل طالبا ایجاد بکنن؟ علت اساسی، دلیل اساسی از این ضعف و یا کوتاهی چیست آقای سمپل؟
سوالی خیلی بجای است که اول آدم پرسان کرده میتونه که مخالفین طالبا خو کی هستن؟ از حتی که از نقطه نظری جباتی مقاومتی که منظم به شکل نظامی خوب نیکه در جبه مقاومت در نیکه ساکن در نیکه دوشنبه خوب پشن قدم شده بود، از او بعد که بیشتر فعال در عرصه نیکه سیاسی و شاید در آینده در عرصه نظامی شوری عالی نیکه مقاومتی ملی که مرکز زونها تحت که مرکز دارن در انکار استن، ولی او فقط دو نهادی کلان استن در نظامی گیری که طبعاً چند تا دیگر است، ولی مخالفت با طالبان با هیچ صورت مدود به این جبهات نیست. تا جایی که در سروی های مختلف نیکه معلومات میدن، در اکثر تی مطلقی نیکه افغانا مخالف با نیکه طالبان و امارتشان هستن و به هیچ نیکه دو زن و مرد است، پشتون و غیر پشتون است، مردم که سابقه نیکه نظامی دارن، مردم که همیشه فعالیت ملکی داشتن، در این جبه احتمالی یا محاض احتمالی که زدی طالب خو بسیار وسیع است، ولی راستی متعید میکنم که تانوز او انسجام که اونها باید داشته باشن برای بالاخره موثریت در عرصه سیاسی نیکه امروز نیکه ظهور نکرد. چندین دلایل دارد. خو نیکه یک است که داخل افغانستان طالبان در هیچ گنجایش برای در فعالیت سیاسی نمیدن، در بمجرد که مردم کوشش میکنن که یا تظاهرات بکنن یا که تجمع کنن یا فقط صدای خود بلند کنن، خب بالاخره که زیر فشار قرار میگیرن، شاید دستگیر شون یا در نهایت امر کشته میشن. داخل افغانستان گنجایش وجود ندارد که انسجام سیاسی نیکه صورت بگیره. در بیرون برای فیلان نیکه افغانا در اونا بیکی تیت پراگانده شدن، در هیچ مرکز ندارن، در جای ها که اونها رفتن اولین شرط برای اکثرشان ای است که شما فعالیت اعلانی نیکه بزدی نیکه طالبا یا دکنم ارسین شما باید نداشته باشی. دوری هم خیلی نیکه خیلی مشکل است. وقتی که افغانا یک جای بودن در کابل، طبعا در دورانی نیکه جمهوریت مخالفت عجیب و غریب هم نیکه هم بوده، علی که تیت پراگانده استن فرصتی ملکات روبرو خود ندارن، هم نیکه مشکله. لحاظه هزار مشکلات اینکه عملی وجود دارن که انسجام صورت نگرفت، ولی ما که در چند نشست ها که ما داشتیم و تماسا دی ای وقتا ما فهمدیم که مردم محسوس کردن، امی طبعا امی مردم که هم نسل نوجوان هم اینکه سابقه دارا، اونا محسوس کردن که تقاضی زمان است یک انسجامی نو است. ببینیم که آیا اونا میتونن ایره ایجاد کنن یا نه، کلان سوال است.
یادتان میاید پس از سقوط دور اول حکومت طالبا با حضور نیروهای آمریکایی و بعد همتایان بین المللیشان، چقدر وقت گرفت که طالبا دوباره منسجم شوند به شکل یک جبهه و مقاومت نظامی در مقابل نه تنها حکومت انتخابی افغانستان، بلکه در مقابل یک جبهه بزرگتر بین المللی قرار بگیرن؟ اگر مقایسه بکنیم، چی باعث شد که طالبا تانستن یک دست به یک شکل مشخص در مقابل یک نظام به مبارزه خود ادامه بتن و در تضاد قرار بگیرن و در نهایت دوباره صاحب قدرت شوند؟ و حالی که 3 سال میگذره مخالفین سیاسی طالبا که چهره‌های کلان رهبری کننده برای ملت افغانستان بودن نتانستن منسجم شوند. آیا بحث حمایت کشورهای منطقه در او زمان بوده؟ ادعای وجود داره که کشورهای منطقه، ادعای مشخصه که ممکن پاکستان باعث شد طالبا تقویت بیافن، دوباره از هم نپاشن و مقاومتشان از لحاظ مالی و اقتصادی از بین نره. چی باعث شده اگر مقایسه بکنین؟
بله، در اینکه چند دلیل آدم میتونه مشخص کنن. اینکه یکی شما اینکه اشاره دادی به موضوعی که اینکه پناهگاه در ما خودمون جا کتابا شاید ایسانا بودیم در چی در وقتی سکوت در او فعال بودنم از طرف اینکه ملالی متحد اینکه بعد از اینکه سکوت او وقتی که در حکومت امارات کابل الا کردن پرسنالش حرکت کردن طرف پاکستان، در وقتی که اونها که در کندهار بودن در وقتی که دیدن که کندهار سکوت میکنه کوچ کردن طرف بلوچستان، صداتی چشمگیرشان در کویتا، دیگه مردم بلاخره تشریف بردن در وزیرستان او دفتن هم در اون هم منسجم نشدن. ای هم اینکه بعد از اینکه دو سه سال خب بالاخره ما شما ایرو مشاهده کردیم، ولی وقتی که در اونها اینکه منسجم شدن اونا کاملا از او پناهگاه اینکه استفاده کردن. در اینکه ما خودم اونجا دیدیم مقصد که در پیسه را دادن با کماندان ها و باشون گفتن که اتاق کرایه کنی نری خود جمع کنی و بالاخره نیکه جلسات هم گرفتن اینا ازی نیکه پناهگاه استفاده کردن. فیلان در ایتو جای در دست ریسی مخالفین طالبا قرار ندارد، ولی ما همچنان ما باید اشاره بدیم با سیاستی درونی طالبا و میتونم ایرو مقایسه کنیم با نیکه نروی نیکه زدی طالب. نیکه طالبا در سیاست داخلی هم از استبدادی کار می گیرن. اونا فلسفه دارن که اطاعت امیر، هیچ کس حقی نیکه اظهار نظر ندارد. اونها به شکلی نیکه جلسه و شوری اونها فیصله نمی کنن، در فیصله از بالا می آین و هر کس مجبور است که نیکه اطاعت کنن. اینها اینکه ضرورت با امی صلاح مشوره و چیزا اینکه ندارن و هر وقتی که در یک گروهی کوچک اینکه ظهور میکرد که میخواست اینکه انشاب کنن کمی اینکه مشکلات پیدا کرد با اینکه با ربری اینکه تاریک و خب بالاخره اونها اول زری فشار قرار گرفتن که خود اصلاح کنن، از او بعد زری حمله. این سیاست و فرهنگی سیاسی در نروی ازادی خواه به زری طالب کاملا متفاوت است.
تشکر. خوشبختانه آقای سمیم دوباره در برنامه داریم. آقای سمیم آواز مرا مشنوین؟ مفتی سب سمیم آواز مرا مشنوین؟ ما آواز شما رو نمیشنوم متاسفانه. اگر آواز مرا میشنوین من یک بار دیگه هم تلاش میکنم سوال میکنم از شما. انتظار میره در نشست دوحه که یک شنبه آغاز میشه روی تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بحث شود که وظیفه اصلیش هماهنگ کردن کمک های جامعه جهانی و آغاز مذاکرات بین الافغانی خواهد بود. چرا فکر میکنین طالبا با تعیین این نماینده ویژه مخالفت میکنن؟ آقای سمیم؟ ما آواز شما رو متاسفانه نمیشنوم. سوال ما دوباره از آقای سمپل میپرسم. متاسفانه آقای سمیم مشکلشان از وصل شدن است. آقای سمپال، سوال دوباره پرسان میکنم. خب قرار است که در نشست دوحه روی تعیین نماینده سازمان ملل متحد بر افغانستان بحث شود، اما طالبا با این مسئله مخالفت میکنن. چی فکر میکنین دلیل اساسی که طالبا با تعیین شدن نماینده سازمان ملل متحد دارن چی است؟
راستی خیلی جای افسوس است که مفتی صاحب محترم نمیتونه اشتراک کنه او خودش جواب این سوال بده. خدا کنه که با فرصت دیگر اونها نیکه جواب بده، و خدا کنه که طالبا هم اشتراک کنن در جلسه نیکه دوحه، که اونها در این مشوره ها هم نیکه شراکت کنن. برحال در طالبا مخالفت کردن از مقرری یک فرستاده ویژه نیکه ملل متحد، او ما اونها گفتن که فعلا در موضوعات سیاسی افغانستان نیکه حل شده، او اونها ضرورت با نیکه مذاکرات بین الافغانی ندارن. اونا ادعا میکنن که فعلا در امارت اسلامی حکیمیتی سرتسری دارن در افغانستان، دیگر موضوع نمان. به هذا یک چیزی به جای است، تا جایی که ما درک میکنم پشتی سرزی یک حراس است. اونها اینکه احساس میکنن که مقرری از ایتر یک فرستادی ویژه با هدف در تبدیلی نظام است، تضعیف ساختن اینکه امارت اسلامی در پاس آوردن، اونا میگن پاس آوردن اینکه سابقه داره اینکه افغانستان ربرای کنا او ایواز کردن امارت اسلامی، او قطعاً از خاطر که اونها اینکه هم ادعای مشروع میکنن، اونها پافشاری دارن سر انحصاری سیاسی، لحاظه اونها حاضر نیستن که با ایتر پروسی در نیکه همکاری کنن. ما میگم که اشتباه میکنن در نیکه اراده نیکه جامعه جهانی و شوری امنیه امی نبود، یک حراسی از طرف طالب است.
مفتی صاحب سمیم، دوباره خوش آمدین به برنامه. میشنوین آواز مرا؟
استاش آواز لرم، از ما آواز استاش لرین.
خدا رو شکر. بله تشکر. من معذرت میخوام که رابطه درست تعیین نمیشه. من سوال از شما پس دوباره پرسان میکنم، چرا طالبان مخالفت میکنن با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای امور افغانستان که بیشتر روی مذاکرات بین افغانی ممکن کار بکنه و در هماهنگی کمک های جامعه بین المللی سهم خواهد داشت؟
گوری دی دوحی توافقنامه سیکل آوست بودن و پاوه که دو برخی وی، یو یه لامریکایان و سره و یو دی هغه وقت لحکیم حکومت سره و سیدت کابل که واکمن و لامریکایان و سره خواه هغه توافقنامه کامل است و هغه حکرالی که وست و پاتسو دی هغه وقت دی بین الافغانی مذاکرات و دی پار خبر روانی ویسی دوم پڑاو بین الافغانی مذاکرات ویسی، نو پا هغه وقت امارت اسلامی هغه تا پرا امادگی ونی ولا دی هغه دی پار تیم وچاکو او دی خبر و دی پار دا ټول دوحی تا وغشتو او آلت سر زی پزی سو دی پار سی بین الافغانی خبری شروع سی. په داسې په هغه وخت کې د هغه حکومت یا د هغه ادارې کوم استازی سي د خبرو دپاره ټاکل سوي و، هغه په خپل مابین کې یو اتحاد و اتفاق و وحدت د نظر و د خبرې نه درلودی، او دوی په خپل مابین کې انسجام نه درلودی، او په هغه کې ځینې کسان داسې وو چې هغه خبرو ته لیواله نه وو یا نه غوښتو چې د هغه حکومت د راس خلکو دغه بین الافغانی خبرې مابینځ ته کې. نو له دغه وجې هغه اوس امارت اسلامي هغه کابل ته ورسېدو، په واک ته ورسېدو، او په ټول افغانستان کې کامل سلطه یې پیدا کړه. هغه جهت چې هغه له امارت سره په جګړه او په جنګ اخته و، هغه جهت نور ختم سو. د دې لپاره چې جهت د جنگ ختم سي، نو په دې وخت کې بیا د استازي ټاکل دا خو په هغه وختو کې و چې دلته د افغانانو تر مابین یو جنگ وایي، یو جګړه وایي، یو مخالفت وایي. هغه مخالفت او هغه جنگ نور ختم سو، په افغانستان کې امن سو، او دلته یو واحد قوي مرکزي نظام وجود پیدا کو. او پاتې سو د هغه افغانانو لپاره چې هغه خوابه دي یا له نظام سره مشکلات لري د هغه د پاره د تماس کمیسون و ټاکل شو چې لا هغه لاري به هغه راځي. نو له دغه وجې دغه استازې د ملګرو ملتو ته چې نوې ټاکل کیږي د تزما فکر باندې ضرورت نشته.
آقای صمیم، اما مقاومت هنوز به شکل نظامی ادامه داره، مخالفین از طالبان ناراضی هستند، هیچ نوع رابطه بینشان قائم نشده، مردم افغانستان نگرانی از حیف و میل شدن کمک های جامعه جهانی دارند. هر روزی که ما رادیو را برنامه صدای شما را اگر در صدای امریکا بشنوین، مردم از موجودیت فساد در تقسیم مواد در هماهنگی کمک های جامعه بین المللی نگران هستند. یعنی شما فکر میکنین که حکومت طالبا مطلقا نمایندگی از تمام افغانستان میکنه و این برای تمام افغان هاست؟ چرا که مردم میگه این حکومت تک قومی است، تنها یک قوم حاکم است و هیچ گونه فرصت برای دیگه افغان ها داخل حکومت داده نمیشه، به ویژه کسایی که در حکومت قبلی حضور داشتن، تحصیل کردن، کار کردن، کادر بودن، در نظام حاضر بودن، اینا هیچ کدامشان برشان فرصت داده نمیشه. یعنی اگر یک نماینده سازمان ملل متحد اینجا نباشه، مردم برای طالبا چگونه اعتماد بکنه؟
گوری که مجرد چیره دی امارت اسلامی حکومت لیو آزاد طرف او گورو دیو مقابل جانب لطرف نو تو گورو، نو امارت اسلامی په اوس وخت کې هغه یو داسې قوي مرکزی حکومت لري چې د افغانستان ټول سرحدات، بلکې یو لویستم دی مخالفینو په لاس کې دلته نسته، ټول دی امارت تر سلطې لاندې ده. او امارت اسلامی چې کله واک ته ورسېدو، هغه دلته د افغانستان د ولس ملاتړ ځان سره لري. لدغه وجه هغه وخت ورسېدو، نو دا مسله نه ده چې دلته ولس مخالفت کې ده یا خدای نخواسته د حکومت د یو قوم د ګوري. دلته په کابینه کې تاسې د افغانستان د ټولو اقشارو د هر سمت او د هر قوم خلک دلته سته، هزاره سته، پښتون سته، ازبک سته، تاجک سته، دا ټول په کابینه کې وجود لري. له شماله خلک سته، له پنجشیره خلک سته، له جنوب خلک سته.
در کجای کابینه آقای صمیم؟ در کجای کابینه بجز از یک معین، در کجای کابینه شما یک پنشیری وزیر دارین؟ در کجای کابینه شما یک تاجک وزیر دارین؟ اگر کسی را میشناسین، من نمیشناسم، نامش چیست؟
گوری دغه مسائل سیدل تا امارت اسلامی پا عموم کسی کم پالیسی دی امارت اسلامی دا سمجه مطالعه کهو پاکی دی قوم با او دی سمت او پدغه باندی دی افغانستان ویشل حالات دی دا 15-30 کال او دا دی افغانانو درد نکودوا، بلکی پا اوس وقت کی مثلا حق خلق پا واکی دی سی آغا دی خلقو واقعی استازولی پلاس کی لری او دی خوری دی پار ازادی ور کرده دا. دلتا یو مسلا سی مج یاداوری کهو آغا دی جبهه مقاومت پنامه باندی دا خلق دی سی پا افغانستان کې ښه سابقه نه لري. دلته له هغو ولس خوشحاله نه ده، او ولس په اوس وخت کې د جنگ حامی نه ده. افغانستان نور له جنگ ستړی ده، نو د دغو تر شا یو څوک نه دی ولاړ، نه جامع جهاني له هغو سره کومک کوي، او نه دلته په داخل کې دی ځای لري.
دقیقا آقای صمیم، چون ما در آغاز برنامه هم را شما صحبت کرده نتونستیم، از آقای سمپل ما معذرت میخوایم، سوال بعدی را از اونا میکنم، اما تعقیب میکنم هم را شما. آقای صمیم، شما میگین از جبهه مقاومت حمایت جامعه بین المللی وجود نداره، از طالب کجا وجود داره؟ پاکستان، ایران، عربستان، روسیه، چین، هیچ کشوری از طالب هم حمایت نمیکنه، مشروعیت برش بخشیده نشده، به رسمیت شناخته نشده، هیچ رابطه‌ای با جامعه جهانی نداره. پس اگر شما میگین جبهه مقاومت مشروعیت نداره چون جامعه بین‌المللی ازش حمایت نمیکنه، و یا هم مردم، پیشتر آقای سمپل هم بهش اشاره کرد، مردم زیر فشار قرار داره، از استبداد هراس داره. اگر کسی آواز خود در کابل به نام مظاهره بلند بکنه، او سرکوب میشه. گزارش‌های سازمان ملل متحد امروز تحقیق از آزار و اذیت و شکنجه زنای معترض است از دست طالبان. یعنی پس کجای طالب مشروعیت داره اگر رابطش با جامعه بین‌المللی قطع است؟ حتی کشورهای دوست، کشورهایی که از طالبان حمایت کردند بر اساس گزارش ها و ادعا، اونا اینا را به رسمیت نشناختن. پس شما چطور ادعا میکنین که طالب مشروع است؟
گوری دی مشروعیت پاره که مجر اغلاری ولی روسی وست امارت اسلامی تقریبا 28 هیوادو سره په اوس وخت کې سفارتونه لري او د هغو استازي دلی وجود لري، د امارت استازي حالته وجود لري، او دارنګ په تجارتي اړخ کې، په اقتصادي اړخ کې، او تاسو به سوچ په مخ کې اړولې چې دلته د سیمې په کچه باندې د هیوادو ناستې په افغانستان کې اوس و. نو داسې دا مسله کېږي چې له جامع جهاني سره رابطه نه لري، نو دا له حقیقت لري ده. دا بله مسله ده چې هلته اوس مثلا رسمیت مسله ده، دا د غرب د فشار له وجې تر اوسه به په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي. د رسمیت لپاره چې څه په نړیواله سطحه باندې کوم نورمونه یا قوانین دي هغه تر اوسه پورې مکمل موجود دي، نو داسې په رسمیت باندې نه پیژندل کېږي. هغه
تشکر. بحث کلان حق دادن به یک قشر بزرگ جامعه افغانستان زن است، نه کار کردن میتونن، نه تحصیل و تعلیم. این بحث همیشه هم روی شما ادامه بدیم چون وقت کوتاه است. من از آقای سمپل پرسان میکنم، آیا حکومت طالبان واقعا به مشروعیت داخلی و خارجی نیازمند است؟ آقای سمپل، دلیل پرسشی است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت افغانستان چند روز قبل در جریان یک سخنرانیش در ولایت پکتیا گفت که حکومت طالبان نیاز برای مشروعیت بین المللی یا به رسمیت شناختن نداره.
راستی او سخنی خلیفه سراج نیکه جالب بود. او من میگم که اگر راستی طالبان میخواستن بساطی بین المللی به رسمیت شناخته شون، اونها باید تجدید نظر میکردن از پالیسی های فعلی. اگر راستی اونا میخواستن مشروعیت بیرونی، اونها نیکه حقوق با نیکه زنها و دخترها میدادن، اونها نیکه میموندن که دخترها تا نیکه ساعتی نیکه پانتون درسی خود ادامه بیدن، اونها با زن و مرد در افغانستان نیکه حقی کار کردن میدادن. اونها که لازم ندیدن که این کار بکنن، آدم میتونه درک کند که خلیفه سراج سی میگه در اصل اونها پشت رسمیت نمیگردن. وقتی که آدم سیل کنن کم کم از طرفی نیکه فرهنگی سیاسیشان فلسفه، اونها پشت مشروعیت داخلی پشی مردم مراجعه نمی کنند. در وقتی که مردم سالاری باشد، خب بالاخره نیکه منبی مشروعیت امی خودی ملت است، ولی طالبان خب برای خود یک کسی دیگر دارد. اونا ادعا می کنند که کاری ما است در پیاده کردن نظامی شرعی محمدی. اونا ادعا می کنند که در امیری ما حیبت الله اخوندزاده، او بالاخره در اصل او کاری خدا را می کنند. اگر شما این را قبول کنید، اونا دیگر به مشروعیت ضرورت ندارند. اگر قبول نکنید، شما بالاخره باید بگی که اونا صاحب مشروعیت نیستند.
تشکر. 30 ثانیه وقت داریم. مفتی صاحب، چیزی برای گفتن دارین برای امیدواری افغانها از تصامیم طالبا؟ آیا مردم افغانستان امیدوار باشه؟
بلکل، د افغانستان د ولس لپاره امارت اسلامي سي په کوم انداز باندې امنیت قائم کړی ده، او دلته د اخوت په زار ما بنسته کړی ده، او له 15 کالو وروسته د افغانانو وینې دلته درولې دي. یو سالم حکومت دلته موجود ده، او هغه په ټوله سلطه د افغانستان باندې حاکم ده. دلته د قدرت جزیرې نسته، د خلکو عزت او مال محفوظ ده. دا ټول هغه شان دي چې زموږ د ولس یو اهم ضرورت او تر ټولو اهم لاده ده چې دلته هیواد له اشغال خلاص ده، د پردیو له مثلا له استخباراتي کړیو لاسونه دلته ختلي دي. نو دا هغه مسایل دي چې د ولس لپاره یو ډاډګیره نه ده چې ولس داسې نظام باندې خوشحاله ده.
خانه آباد آقای سمپل، خانه آباد مفتی صاحب صمیم، تشکر از اینکه در بحث ما حضور یافتین. این بحث ها متاسفانه در 30 دقیقه خاتمه نمیشه. بحث ها را در برنامه بعدی هم ادامه میدیم. بیننده های عزیز، از این که ما را هم همراه هستین جهان سپاس، و با امید فردای بهتر.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. د دیش د حقوق پرونت په خیر اغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوهنی مهم ریپورتونه او مرکې خبرو. زه وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په 13 څباندې دوه کلون کې په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي او افغانان ته د هلي د ورکولو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنټ د پنځمې په ورځ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه او د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دغه هیواد کې د طالبان د اقداماتو له امله خزي او نجونې له عام ژوند څخه څنډې ته شوې دي. هغه ویل چې دا اقدامات د اقتصادي او بشري بحران سره یو ځای د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقوقو څخه د انکار سبب شوی دی. ریچارډ بنټ په افغانستان کې بنسټیز شوی سیستماتیک او په پراخه بڼه د جنسیت پر بنسټ تبعیض بې مثاله وګڼه او ویل چې اوس دا حالت د جنسیت ځورونې توجیه کولو کچ ته لوړ شوی چې جنسیت پر بنسټ تبعیض په توګه مشخص شوی دی.
Afghans approach to me regularly khazi aw njuni de ama jwan sakha lari shwi solis mukhalafat naz ghamal ki gi tawtri khwali aw de tawtri khwali gwah de khalko de control aw de wire de khbarawlo lo para de maafiyat de farhang sara karawl ki gi halta de taliban lo khwa pa mahzar ki idamuna jismi aw fiziki sazagan tar sar ki gi aw de regime de mukhalafano pa khpal sar yani qanun la daire ch khabar de wajano be daraka kido aw shakanje paada de etibar word reportuna shtadi هغوی د تبعیزی چلند او ټولنه کې لکه د هزارګانو څنډکیدو سره مخ دي.
د طالبان د حکومت وایند زبی الله مجاهد د خغلی بنټ د رپورت په خبرګون کې ویل چې دا رپورت د دوی پر وړاندې پروپاګاندا او اوس په افغانستان کې د خلکو حقونه خوندې دي.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه تهدید کرد که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا را به دلیل اهانت به کانگرس به خاطر پنهان کردن اسناد مربوط به خروج از افغانستان پاسخگو قرار دهد. مکال گفت که این کمیته در هفتم مارچ قطعنامه ای را بررسی می کند که بر اساس آن آقای بلینکن به دلیل امتناع دوامدار از احضاریه ای که این کمیته در ماه جولای برایش ارسال کرده بود پاسخگو قرار دهد. کمیته مجلس نمایندگان آمریکا ماه است که به دنبال معلومات بیشتر از وزارت امور خارجه در مورد خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 از افغانستان بوده است. جمهوری خواهان و برخی از اعضای دموکرات ها می گویند که هرگز گزارش کاملی از عملیات پرهرج و مرجی که در آن 13 آمریکایی کشته شدند ارائه نشده است. وزارت خارجه آمریکا تا اکنون به این درخواست کنگرس اظهار نظر نداشته است.
په غزه کې د پنځمه په ورځ پر مرستو اخیستونکو فلسطینیانو باندې د اسرائیل د سرتیرو برید غندل شوی او ملګرو ملتونو په اړه د تحقیق غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجارک وایي چې انټونی ګوتریش په غزه کې پر مرسته اخیستونکو باندې خونړی برید چې د حماس د مقامات پاینه لزګونه کسان پکې وژل شوی غندل دي. زرګونه فلسطینیان د پنځمه په ورځ د فبروري په 9 د مرستو ترلاسه کولو لپاره په لیکو کې ولاړو یا د کاتارون کې ولاړو چې برید په شوی او اسرائیلي سرتیرو پرې ډزې کړې دي. د اسرائیلي وی سرچینې وویل چې ځواکونه فکر کاوه راټول شوي خلک به ګواښ پېښوي او له همدې عمله یې پرې ډزې کړې دي. د بنیامین نتنیاهو دفتر یو ویان ویلي چې په ځینو خلکو باندې د مرستو لارۍ ختلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویان دوجارک ویلي چې د دې مسالې په اړه باید پلټنه وشي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې امریکایي چارواکي د متفاوتو معلوماتو په ارزولو اخته دي چې معلومه کړي دا پېښه څنګه شوې ده.
ایران امروز جمعه شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور بود، اما هنوز این سوال مطرح است که به چه تعداد از افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت خواهند کرد. انتخابات پارلمانی ایران پس از مظاهرات گسترده سال 2022 در اعتراض به حجاب اجباری برگزار می شود که پس از مرگ مهسا امینی در بند پلیس ارشاد هزاران ایرانی به جاده ها ریختند. علی خامنه ای رهبر 84 ساله ایران نخستین رای را در صندوق انداخت. پارلمان ایران شاهد انتخاب شماری از اعضای جدید نیز خواهد بود. حدود 15,000 نامزد برای تصاحب کرسی در مجلس 290 نفری که رسما به عنوان مجلس شورای اسلامی شناخته می شود رقابت می کنند.
تاسو امریکا غږ څخه د دیش ته خبرونه ګورئ. د طالبانو او امریکا ترمنځ دوه تړون یو مهمه هوکړه د لسیز جګړو د پای ته رسولو په موخه د بین الافغاني مذاکراتو پیلو. دا مذاکرات د اگست پر 15 د کابل تر سقوط وروسته په ټپه ودرېدل. اوس چې جمهوریت نشته او طالبان امارت قائم کړی دی، د سولې مذاکرات باید د کومو لیرو سره وشي او آیا طالبان د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتو دي؟ په دې رپورټ کې همدغه پوښتنې ته ځواب کتلی شئ.
د مذاکراتو د نهو پړاوونو له تیرولو وروسته امریکا د 2006 کال د فبروري په 29مه په دوحه کې د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د نورو ژمنو ترڅنګ د دې تړون له مخې طالبانو ومنله چې د جمهوریت له مرکچانو سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي. د افغانستان جمهوری نظام دوحې ته د مذاکراتو یوه ډله واستوله، خو په دې ونتوانېدل چې د طالبانو سره رسمي او معنا لرونکي مذاکرات پیل او د افغانستان کشاله ختمه کړي. دا هڅې کابل ته د طالبانو په ننوتو او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وتلو ناکامې شوې.
د سولې خبرې اتل ته اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه دلته کوم نه جبهي جنګ شته، نه چریکي جنګ شته، نه کوم قوي مخالفین دلته شته. دلته صرف مذاکرې باید په دې وسي، د افغانانو ترمنځ جرګه باید په دې باندې وسي چې یو نظام دلته منځ راسي، چې ټولو مشترکي مسلکي پوه ژمن با تجربه افغانان په دې کې ونډه ولري، اساسي قانون باید جوړ سي، معیاري ستاندرد حکومت باید دلته جوړ سي.
د طالبانو نه بغیر اوس د امارت په کابینه کې نور کسان نشته. د ګوندونو فعالیت درول شوی، ښځې د کار او نجونې له تعلیم نه محروم دي او د مقاومت په نوم یو شمېر ډلو د طالبانو پر وړاندې خپلو غلچکیو بریدونو او رسنیزو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. د وضعیت د بدلون لپاره ملګرو ملتونو د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې یوه غونډه رابللې وه څو د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکي. په غونډه کې طالبانو برخه وانه خیستله او د دوی مخالفینو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې نه وه.
لبده مرغه ملګری ملتونه له تیر څلوېښت کاله د افغانستان د سولې په پروسه کې ناکام شوی او یا یې هم نیت سم نه و، خو که ملګری ملتونه صادقانه همکاري وکړي طبیعي دی د دوی رول او همکاري به بې اغېزې نه وي.
د ملګرو ملتونو د راتلونکي استازي و مهمه دنده به دا وي چې د ټولو افغاني لوریو ترمنځ د تفاهم زمينه برابر کړي. د دې بهیر د لا چټکتیا په موخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 28مه نیټه یو غونډه رابللې وه.
د ملګرو ملتو عمومي منشي دا خبره کړه چې پس له سلام مشورو باندې دا استازي ټاکي، یعنی دا د پروسی پایل دی. البته دغه سلام مشورې به هغه هیوادونو سره کیږي کوم چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي یا نږدې پاتې شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو په راپور کې د کشالې مهم طرفونه د افغانستان خلک، نړیواله ټولنه او طالبان بلل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د راډیو سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې په سیمه ییزو او نړیوالو غونډو کې چې هر ډول پریکړه د دوی پر خلاف وي نه عملي کیږي.
هر فیصله ای که در مورد افغانستان میشه و یا صورت میگیره اگر بر خلاف منافع مردم افغانستان بود و یا امارت اسلامی افغانستان او را مخالف دانست از ارزش ها و همچنان منافع مردم ما، طبیعی است که او اثر عملی نداره و عملی نخواهد شد. و اگر نشد به خاطر حمایت افغانستان و مردم افغانستان باشه، بخصوص در راستای دیپلماتیک یک گام پیشرفت باشه، امارت اسلامی از او قدردانی خواهد کرد.
یو شمیر په دې باور دي چې د دایمي سولې او ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو په رهبرۍ تازه هڅې د دې فرصت برابروي چې افغانان سره راغون شي او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د لارې نقشه جوړ کړي. د کارپوهانو په وینا د هڅې به هله یوې پایلې ته ورسیږي چې د ښځو او سیاسي ډلو په موجودیت کې اړوند طرفونه مذاکراتو ته غاړه کېږي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
با گذشت 4 سال از امضای توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان، جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین هر دو در امضا و تطبیق این سند مقصرند. بولتن در صحبت با همکارم سید عزیز رحمان نخست به این پرسش پاسخ داده است که در این 4 سال کدام اهداف و مقاصد این سند به دست آمده است.
خب با تاسف یگانه هدفی که واقعا به دست آمد این بود که ایالات متحده و شرکای ناتوی آن از افغانستان بیرون شدند و این کار به طالبان و حامیان آن اجازه داد تا کنترل را به دست گیرند و پیشرفت هایی را که پس از سقوط طالبان در افغانستان به دست آمده بود به عقب برگشتانده شود. واضحا که برای مردم افغانستان یک وضعیت بسیار بدی بوده است. فکر می کنم چیزی که برای همسایه های افغانستان و مردم جهان تهدید کننده می باشد این است که طالبان باری دیگر به جنگجویان رئیس خارجی اجازه ورود دادند و آن کشور را به یک محل امن برای آنان تبدیل کردند. این کار مردم را در سراسر جهان با خطر دوچار می کند. فکر می کنم نتیجه گیری که در سال روز این سند می توانید داشته باشید این است که یک توافق نامه بسیار بدی بود. زمانی که این توافق نامه امضا می شد درک درستی از وضعیت در افغانستان وجود نداشت و خروجی که صورت گرفت نیز به گونه بسیار بد تطبیق شد. اساسا این تصوری که گویا طالبان مطابق با تعهدات خود عمل خواهند کرد و قطع حمایت جامعه جهانی که پس از سرنگون شدن طالبان و شکست القاعده با مردم افغانستان صورت گرفته بود بزرگترین اشتباه بود.
ولی در جریان مذاکرات دوحه که در نهایت به توافقنامه دوحه انجامید، شما اینجا در قصر سفید مشاور امنیت ملی ایالات متحده بودید. پس نظر یا نقش شما چی بود؟
خب پیرامون مذاکرات در کتابم اتاقی که در آنجا اتفاق افتاد به طور وسیع نوشتم و من در مورد مذاکرات پیرامون برخی از امتیازاتی که در نظر گرفته شده بود مشکل داشتم. واضحا که در مورد نتیجه آن نیز مخالفم، ولی رئیس جمهور ترامپ هدایت آن را داره بود. او میخواست تا نظامیان امریکایی را از افغانستان بیرون کند. او در مورد این که پیامدهای آن چی بوده میتواند فکر نکرد و یا اگر فکر آن را کرده بود ولی به آن توجه نکرد. واضحا که او در انتخابات 2020 شکست خورد و اگر رئیس جمهور بایدن به این باور بود که توافقنامه دوحه یک معامله بد است میتوانست ایالات متحده را از آن خارج کند، ولی او به پیش رفت و توافقنامه ترامپ را اجرا کرد. بنابراین دو رئیس جمهور است که مقصرند.
ولی قصر سفید تاکید داره که توافقنامه دوحه برشان از حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ به ارث مانده.
به عنوان کسی که رؤسای جمهور را در بیرون شدن از بسیاری توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی کمک کردم، همیشه اجازه دارید که از یک قرارداد بیرون شوید. این سند حتی یک قرارداد هم نبود، در حقیقت یک توافقنامه غیر امضا شده بود. بنابراین فکر می کنم کاملا امکان پذیر بود که جو بایدن یا از آن به گونه کامل بیرون می شد و یا می گفت که تطبیق روند خروج را تا زمانی آغاز نمی کنیم که از جانب طالبان شواهد بیشتری در مورد عملی کردن تعهداتشان نداشته باشیم. فکر می کنم برای مردم افغانستان این روند در کل به نهایت بد بود و یک اشتباه بد استراتژیک برای ایالات متحده بود.
شما گفتین که یگانه دستاورد توافقنامه دوحه خروج ایالات متحده از افغانستان بود و رئیس جمهور بایدن نیز تاکید داشته که نمیخواست طولانی ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده را به 5 رئیس جمهور این کشور به میراث بمانه. پس با باور شما چی گزینه دیگری به خاطر پایان دادن این جنگ طولانی وجود داشت؟
خب فکر می کنم که این اظهارات منعکس کننده نداشتن درک واقعی از وضعیت می باشد. نظامیان آمریکایی اکثرا در جنگ دخیل نبودند. هدف حضور ما به عنوان بخشی از ماموریت ناتو آموزش دهی نظامیان افغان بود. فکر می کنم که تا زمان خروج در سال 2021 ادامه حضور نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان متفاوت تر از حضور نظامیان آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و ژاپن نبود. یعنی فراهم کردن ثبات و کمک به مردم افغانستان. آسان بود. این آسان است که گفته شود می خواهیم جنگ های بی پایان را پایان بدهیم. ولی مشکل این است که در جنگ دو طرف یا اضافه تر از دو طرف دخیل می باشد. و زمانی که یک طرف جنگ ابراز خستگی کند، دشمن می گوید بسیار خوب، خوشحالیم که از جنگ های بی پایان خسته شده اید و می توانید که از میدان بیرون شوید. و این کار است که ما انجام دادیم. ما زمینه را برای تسلیم دهی افغانستان به طالبان فراهم کردیم که به باور من یک اشتباه بزرگی بود. این پرسش که آیا حضور ایالات متحده ادامه می داشت؟ باید ادامه می داشت. و این باید مسئولیت سیاسیون امریکایی به ویژه رؤسای جمهور می بود تا به امریکایی ها وضاحت می دادند که تا هر آن زمانی که نظامیان امریکایی با شرکای ناتو ما در افغانستان حضور داشته باشند و با حکومت افغانستان همکار باشند، هم امریکا و هم دوستان ما در سراسر جهان از تهدید حملات تروریستی از افغانستان مسئول خواهند بود. ولی چون این چیزی را دیگر گفته نمی توانیم.
پس آیا امکان تطبیق کامل توافقنامه دوحه وجود دارد یا خیر؟
با تأسف تا زمانی که طالبان در قدرتند فکر نمی کنم که آنان کاری را انجام دهند که انحصارشان بر افغانستان و مردم آن کشور را متزلزل کند. فکر می کنم آنان یعنی طالبان تعهداتی را انجام دادند که فکر می کردند برای کسب توافق ترامپ و بایدن به خاطر بیرون کردن ایالات متحده ضروری بود و شاید هیچگاه اراده عملی کردن آن تعهداتی را نداشتند که از آغاز مذاکرات متحد شده بودند.
قدرمن لیدونکو په خبرونه کې راسره د پخوانی ولسی جرګې غړی شینکی کړوخیل او د امریکا د تیرون او څارنې د بنسټ د اماریکو مسؤول صادق امینی ملمانی دي چې د دوه تړون د لاسلیک د څلور کلونو پوره کېدو په اړه به ورسره بحث وکړو.
خانم کړوخیل او آقای امینی، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلامونه.
وعلیکم السلام. امینی صاحب، تاسو په اجازه بلار شو لمړی پښتنه به میرمن کړوخیل سره مطرح کړو چې د دوه تړون د لاسلیک څلو کار پوره شول. ستاسو نظر به په دې اړه وورو.
خب دوه تړون څلو کار پوره شو، دا هغه تړون چې زما پاند باندې چې څنګه بهرني اساکر لافرانسان څخه وزي بیغنه چې کوم امنیتي ننګونې ورته مخ شي او همدارنګه څنګه طالبان واک ته ورسول شي، چې دا دواړه کار وشو. په دې تړون کې نه د افغان ولس هغه اساسي حقونو ساتنه کوم کزمې موجود نه، او خاصتا د ښځو بشري حقونه، همدارنګه د افغانستان پخوانی جمهوري اسلامي حکومت او همدارنګه ولس له دغه تړون څخه په څنګه شوي وو او په کوم رول نه درلود.
مننه.
خب سوال بعدی را از آقای امینی میپرسیم. در چهار سال گذشته چی تغییرات را شما در افغانستان میبینین؟ این توافقنامه چی نقش را در تغییر وضعیت در افغانستان داشته است به نظر شما؟
سلامونه پیمان سپتاسته او فیز سپتاسته او قدرمنو ملما او لیدون کوته. متاسفانه پیمان امنیتیه که امریکا با طالبا امضا کردن از سال 2020 به این طرف وضعیت را نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه متشنج ساخته. وضعیت افغانستان خود متاسفانه وضعیت بسیار تراجیک است امروز. از زمانی که توافقنامه امضا شد ما آغاز سقوط جمهوری اسلامی افغانستان رو شاهدش بودیم. تمامی نهادهای امنیتی افغانستان که با خون دل و زحمت کشی فرزندان صدیق افغان، زن و مرد شانه داده بودند، از سال 2001 به این طرف نهادهای امنیتی افغانستان رو ساخته بودند، در پهلویش همکارای بین المللی افغان ها، دوستای ما در امریکا، اروپا و کشورهای تمویل کننده که زحمت کشیده بودند، نساکرشان در افغانستان آمدند، دخترها و بچه‌هایشان کشته شدند، زخمی شدند، پول مصرف کردن، نادای امنیتی را ساختن. متاسفانه او قوه را ما و شما از دست دادیم. در پهلوی از او ما و شما دموکراسی خود را دست دادیم، یک ساختار و یک نظامی که حق تعیین زعیم را در کشور داشتیم، حق تعیین نماینده‌ای در پارلمان داشتیم، در شورای ولایتی داشتیم، او را از دست دادیم. و به صورت عموم امروز ما و شما یک کشوری داریم که یک کشور بی بیرق. ما و شما بیرق خود را دست دادیم، ما و شما سرود ملی خود را دست دادیم، ما و شما هویت ملی خود امروز دست دادیم. جغرافیای افغانستان امروز یک نمایندگی فرهنگی در سطح دنیا نداره، در سطح منطقه نداره. افغان‌ها در هر گوشه که هستن پاسپورت‌هایشان یک پاسپورت به کشور است و خودشان یک شهروندای بی هویت هستن، در حقیقت چون کشورشان نظامشان یک هویت سیاسی و قبول شده در سطح منطقه و در سطح دنیا نداره. و تمامی از اینا متاسفانه مسئولیتش برمیگرده به حاکمان فعلی که امروز قدرت در کابل و در قرنار به دست گرفتن، چی و کسایی که چهرهایشان ما شما میبینیم و میشناسیم، چی کسایی که چهرهایشان دیده نمیشه یا صدایشان شنیده نمیشه. مسئولیت مستقیم به دوش از اینا است که تحت نام از اینکه اینا افغان هستند و تحت نام از اینکه اینا مسلمان هستند، سرنوشت 40 میلیون مسلمان و افغان را در اون جغرافیا به گروگان گرفتن و به خصوص از همه مهمتر بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان که خانم ها و دخترها باشن، اینا به گروگان گرفتن، در حقیقت یک زندان را به زندان جغرافیایی تبدیل کردن. بیشتر از 20 میلیون زن و دختر افغانستان هیچ نواینده ندارن، هیچ ناامید ندارن و هیچ زندگی و حق آزادی و حق تعیین لباس و حق کار و حق درس و تحصیل ندارن، که بسیار وضعیت تراژیک است متاسفانه.
با تازه بارگون که طالبان وای چه تیرو پرتله پرتله اوس په افغانستان کې د خلکو حق ډیر خوندي دي. را به شو بل پښتنه مېرمن کړو خیر سلام دی چې طالبان ژمنه کړې و چې بین الافغاني مذاکرات به پیلوي خدا کار ونه شو، دلیل څه ګڼئ تاسو؟
خب از ما پند باید دا خود امریکا یا ستره تیر وطن و چه خلا وطن افغانستان څخه مشروط نکرله، دوی باید د بین الافغاني مذاکرات پیل او یوې نتیجې ته رسیدل باید شرط ایخه وای د خپل د وطن له افغانستان څخه دون چې بدون د قید او شرط له افغانستان څخه وطن یا هوکړه وطن دی، خاطر باندې زه فکر کوم چې هغه ژمنه چې د طالبان مذاکراتي پلاوی کړی و هغه فیصله په هغه باندې عملونه کړو. مطمئن شو چې کله چې امریکا اساکر اوزی او هغه ټول قراردادیان چې د موږ امنیتي سکتور همکاریان کولی او پسنا تمویلوی او ټول هغه مواد او ضرورت ورته راوړل، هغه ټول باندې دفتن قدکی کی مورال هم خرابیږي، نور نو انګیزه ورته د تداوم د جنگ هم نو پاتې، د خپل یو ښه فرصت چې څنګه تاوتریخوال او چې ته ورسوي نور وحشت په مملکت کې خپور کی او قدرت ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې ستره تیر وطن دا یو دا چې ورته واقعاً مهمه نه و، دا موارد صرف د دې په خاطر باندې راوړي و چې د افغانستان جمهوریت ته و همدارنګه ولس ته یو شانته اطمینان ورکوي چې بین الافغاني مذاکرات موږ راوستي دي او په دې کې به تاسو یو سیاسي جوړجاړي ته رسیږئ.
بله خواهم کرد. خیلی با توجه به صحبت های کمی لحظه داشتین شما و تاکید جامعه بین المللی برای تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان، چگونه می توان طالبان را برای یک گفتگوی بین الافغانی تشویق کرد و روی یک میز مذاکره فراخواند؟
خب ما فکر می کنم یالم فرصتی است که با طالبان به شکل پارشا و برزی که ببینن طالبان نمیال زیادترین کمک را که میگیره از امریکا میگیره، یعنی ممالک غربی ممالک تمویل کننده تمام پروژه ها و کمک های بشری در افغانستان است. دوم که قطر خودش بسیار بسیار یک مستقیم نماینده امریکا در منطقه است و طالبان اونجا بیشتر سرمایه گذاری کرده است، بسیار دفاترشان است، دفتر سیاسیشان به شمول سفارت اونجا به اختیارشان است و همیشه که پاکستان که همیشه رابطه خیلی نزدیکی با امریکا داره و یک پارتنر استراتژیک بوده بر تمام اهدافی که امریکا در منطقه داشت همکاری کردن، اونا هم نیاز به کمک داره و همیشه من فکر میکنم که میتونه که امریکا از اون یک ابزار خوب استفاده بکنه. و در ضمن تعهدی که خود طالبان هیئت مذاکراتیشان با امریکا کرده در توافقنامه یک بیس حقوقی داره یا قانونی که میتونه امریکا از اون استفاده بکنه و اونا را جوابگوی با آن چیزی که وعده کرده بود، برای زی که هنوز هم اما بسته تحریم هایی که وجود داره که رفع نشده، هنوز هم حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، هنوز هم تهدیداتی که در داخل افغانستان وجود داره و گزارش ها و راپور مختلفی که وجود داره، این مسئله است که میتونه که طالبان رو جوابگوی بسازه و بالا از فشارهای بیاورن و همچنان از طریق کسانی ممالک که رابط نزدیک با طالبان دارند از این فرصت ها استفاده بکنند و طالبان رو وادار بسازند که باید که در میز مذاکره با افغان ها بشینند و در حل مسئله تلاش بکنند.
مننه ممن کر خل امینی صاحب د متحده ایالاتو طالبان لوري د دې تړون د زینو موارد د نه عملی کیدو پر دواړه لوري فیصله یو بل پر غنی د تړون کوم موارد نه دی عملی شوی او چانه دی عملی کړی
او د مهمه برخه چې وکیل سره مرتبه شرو کړه د بین الافغانی د مذاکراتو د پیلیدل د خو پیل وشو یو سو جلسې وشو خو په نتیجه کې نه رسیدل دا مهمه موضوع و چې بین الافغانی مذاکرات باید ترسره شول دا باید نتیجه ته ورسیدل او یو ام شموله تورګدون حکومت چې د په موافقه کې ذکر شوی دی چې د اسلامي دولت پسو مذاکره اسلامي دولت باید جوړیدل په افغانستان کې چې زکه چې د ټول بنسټونه نهاد جمهوریت د بیرغ سرود او ټول د سیاسي هویت د افغانستان باید حفظ وشول متاسفانه دا ونه شو او دا مسولیت راجکیږي د افغانانو د لومړی د طالبانو مسولین او دوهم د پخوانی چارواکو مسولین او سیاسيون چې نسو کولای چې هغه وخت چې د وخت درلودل او فرصت درلودل چې دوه کال دای باید یو متحدانه موقف باید جوړ کړی وي او بیا یو پلان جوړ کړی وي چې څنګه به مذاکره تلار شي د تر اخرین ورځې دی په دې موافقه کې نو کې څوک مذاکره ته وشي څوک د ټیم رهبری وکي په دې باندې جګړه او د دوارو ټیمو جګړه او انتخابات په مشکلات مونږ درلودل متاسفانه دا مسولیت هم په افغانانو کې راځيږي دوهم موضوع چې عملی نشوي کوم زینی بنسټونه او نادونه چې په امریکا کې دي یو یا دوه شاید د داسې فکر کوي چې د طالبانو د تروریزم په مقابله کې دی خپل تعهدات عملی کړی دي مونته زینی او زینی نهادونه او بنسټونه په امریکا کې دي چې دی فکر کوي چې هیڅ یو اقدام چې طالبانو د تروریزم په خلاف باندې کوي نه دی کړی دي او ټول دغه تروریستي ډلې اوس په افغانستان کې فعال دي او دی اندیښمن دي او خپل برنامه‌ریزی لري آمادگی لري او کله ناکله دغه درون په افغانستان کې دی بمباری کوي دغه عملیات د غلزوایری چې په کابل کې دا وجل شو یو مثال په توګه وایم دا عملی نشو خو داسې معلومه کیږي چې د طالبان چې قدرت لاس نه واخیستل دی داسې فکر وکړي چې دغه کار ختم شو د موافقه دغه هدف همدغه و چې قدرت لاس ته ونیسي او لاس ته ونیسل او دغه ټول تعهدات چې دی کړیو د منطقه نړۍ او افغانانو لپاره دی عملی نه دی کړی دی دغه مسول لمرنۍ طالبانو دی
بله خب آقای امینی به نظر شما امضای توافقنامه دوحه چی تاثیرات را در سطح منطقه‌ای و جهانی داشته با توجه به این که اکثر تحلیلگران در حقیقت امضای توافقنامه دوحه را دلیل سقوط جمهوریت و سرگردانی مردم افغانستان می‌دانند
متاسفانه افغانستان با موقعیت جغرافیایی اساسی که در منطقه داره یک نقش بسیار تاثیرگذار بالای وضعیت منطقه و به صورت عموم گفته میتونه در سطح دنیا داره بعضی‌ها تصور میکنن که حوادث بین المللی تاثیرگذار است بالای وضعیت افغانستان ولی تو تصور کرده میتونیم که قضایای داخل افغانستان یا وضعیتی که در داخل افغانستان به پیش میشه باعث میشه که بعضی کشورها در سطح منطقه و در سطح دنیا موقف گیریای داشته باشن که بعضی وقتا بالای و در مقابل یکدیگر قرار میگیرن پس از روزی که افغانستان سقوط کرده تقابل در سطح منطقه بیشتر شده تقابل در سطح دنیا زیادتر شده و چون افغان ها ندارن نمایندگی دیپلماتیک که بتوانن منافع دنیا و منطقه را با هم دیگر منسجم بسازن تا بیشتر گفتگوهای تکتیکی با منطقه و دنیا دارن که باعث سوء تفاهم میشه مشکلات زیاد
امیر صاحب کم وقت لرو اجازه را که در پختن در مرمن کارخیل نو کم چه در افغانستان پورندی در نړیوال مسئولیت سده مرمن کارخیل که اولان زواب را کنی
خب نړیوال معلومات د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره باید چې کار وکړي ځکه چې کوم وضعیت په افغانستان کې فعلا حاکم ده که هغه ویر د تروریزم ده که هغه بشري بحران ده که هغه غیر قانوني مهاجرتونه دغه ټول هغه مسائل دي چې خپل د نړۍ لپاره یو ستونزه او ننګونه راوړي نو باید دوی مجبور دي چې د خپل ګټو د تامین او د خوندیتوب په خاطر هم باید د افغانستان کشالې لپاره یو رای حل پیدا کړي او همکاري وکړي
ډیر زیات مننه مهمان کروخیل او خغل امینی صاحب چې په دې بحث کې له موږ سره مګډون وکړ
یک جان سپاس از مهمانان ګرامی بینندای عزیز قسمی که میبینیم برنامه ما هم رو به اختتام است شما را به لای پاک میسپاریم
دا از موږ دیونه خبرونه تر بیا خیر چاره
We'll be right back.